خوش آمدین لودین سر.
ډیره مننه عباس صاحب، تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې اربوی پاکستان د خپل نفوذ په استفاده طالبان اوربان ته وهڅوي.
شواهد زیات نشاندنده
زیات شواهد له طالبان سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي.
د جګړو دوام یوازې دریو میاشتو کې اتل لزره کورنۍ له خپل مینو بې ځای کړي.
د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات له خوا په همغږي کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي.
ننګرهار کې پر واکسیناتورانو له برید وروسته اندېښنې
کړه. دا شومان پر اطلون کې کمپاینونه کې واکسین نیسي او همدغه تهدید شتون لري. دا ماشومان به هم د پولیو د ستر واکس سره مخ وي.
او دا به هم واوري چې له شاوخوا درې کلونو وروسته نن د امریکا او روسیې ولسمشتان مخامخ سره ګوري. خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځي په پیل کې خبرونه واورو. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو الوتکه کې روغتیایي توکي او درمل ولېږدول. د طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړولو عکس العملونه پارولي او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي، دا په کابل کې د روسیې د سفارت لخوا مرسته شوی درمل او طبي وسایل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دغه مرستو هدف د افغانستان د روغتیايي خدماتو ښه کول او د کورونا د درېیمې څپې په وړاندې د مبارزې د وړتیا زیاتول دي. تر دې مخکې چین د کورونا ضد 100,000 ډوزه واکسین مرسته کړې وه چې افغانستان کې لګول پیل شوی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې، دغه هیواد کې د اکسیجن او د اکسیجن د وسایلو له کموالي سره هم خلک مخامخ دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولې دي. د فراه ولایت یو امنیتي سرچینه د نوم نه ښودو په شرط تاییدوي چې د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو لخوا په بمونو نړول شوې. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبریالانو خپره کړې، ښکاري چې طالبان دغه څو پولیسو ودانۍ په بمونو نړوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پرون په ټویټر کې لیکلي، طالبان د چا او څه شي استازیتوب کوي؟ د پښتنه کړي چې په یو لرې پرتا او نستمنه سیمه کې د یوې ودانۍ نړول د طالبانو کوم پیغام په ډاګه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې په وار وار په خپلو اخترېزو پیغامونو کې عامل منفعت تاسیساتو ته د زیان نه اړولو ژمنې کړي دي. بل لورته د فراه ولایت امنیه قمندانۍ د دغه ولایت په مرکز کې د یو ملکي ډاکټر د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قمندانۍ ویان فاروق حضرتي پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوي.
ډاکټر امید حبیبي د فراه په یو شخصي کلینیک کې دنده درلوده. موټر سایکل سپرو وسلولو دی. پرون غرمه 12 بجې او 13 دقیقې د فراه ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل کور مخې ته په ډزو شهید کړی دی.
لا د دې وژنې انګیزه معلومه نه ده او چا د پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د ازادي راډیو خبریال وایي ډاکټر امید حبیبي کومه دولتي وظیفه نه درلوده. په خپل شخصي کتنځای کې د کار ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې فعالیت کاوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو 150 پایې په بشپړ یا نسبي ډول ویجاړې شوې. په دغه وزارت کې د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې ویان سعید شینواری پرون ازادي راډیو ته وویل
د روان مالي کال په لومړی روبه کې د ټول هیواد په کچه د جګړو نامنیو او امنیتي تهدیدونو له امله 150 مخابراتي ټاورونه په بشپړ او یا نسبي ډول تخریب شوي. په دې کې یو شمېر هغه مخابراتي سایټونه و چې د اترا ادارې په مالي لګښت جوړ شوي او سلګونه زره هیوادوالو ته ترې مخابراتي خدمتونه ارائه کېدل.
اترا وایي تیر لمریز کال 308 مخابراتي ټاورونه په بشپړ یا نسبي ډول له منځه وړل شوي او دغه سکتور ته یې تر 18 میلیونو ډالرو پورې زیان اړولی. تیره شپه د افغانستان او هندوستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه مسابقه د قطر د پلازمېنې دوهې په جاسم بن حمد سټېډیوم کې وشوه. افغانستان په قطر کې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام او په 2023 کال د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې لپاره یو وار په 2019 کال کې د بنګلادیش په وړاندې مسابقه ګټلې ده. درې وارې مسابقې مساوي شوي او څلور ځلې یې لوبې بایللې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرباغ هغه سیمه هم وکتل چې ادارې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې ده. اردوغان باکو ته له رسېدو وروسته د نګورنو قرباغ په جنوب ختیځ کې فوزولي سیمې ته لاړ چې دیرس کاله وروسته آذربایجان ته سپارل شوې ده. ارمنستان او آذربایجان پر بیلتون غوښتونکي سیمې نګورنو قرباغ د شپږو اونیو تر جګړې وروسته په 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پر اوربند موافقه وکړه. د هغې جګړې له کبله ځینې سیمې چې له نویمو کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وې آذربایجان ته وسپارل شوې. ترکیه له اوږدې مودې راهیسې د ارمنستان رقیب دی، خو د آذربایجان له کلیدي ملاتړ ګڼل کېږي. او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. راپورونه وایي دواړو رهبرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د اړیکو د عادي کولو لپاره یې په خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. د سربیا او کوسوو رهبرانو کال مخکې هم تر یوې لسیزې وروسته سره کتلي وو، خو د دوی په کتنه کې هغه وخت هم پرمختګ نه و شوی. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه چې د امریکا په ګډون تر سلو زیات هیوادونه یې په رسمیت پیژني. هغو اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم چې تازه یې ازادي راډیو چلانه کړې او زموږ غږ اوري. تاسو به په دې خپرونه کې د پای په شیبو کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم واورئ. اوس راځو د خپرونې د سر راپور ته. د افغانستان جمهوري ریاست تور لګوي چې پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل اوس د دې وخت دی چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو کې د افغانستان په باب توندې څرګندونې کړې. پرون هم د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د شاه محمود قریشي د څرګندونو په باب وضاحت وغوښت. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د تازه خبرو په ځواب کې وکړې.
شواهد زیاد نشاندنده
زیاد شواهد له طالبانو سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. د دې وخت راغلی چې پاکستانی چارواکي د خبرو پر ځای هغه سي چې په وار وارش منه کړي پر طالبانو له خپل نفوذ د ټینګ سولې لپاره کار واخلي. د جګړې د ختمېدو او د دایمي اوربند د ټینګېدو لپاره عملی ګامونه واخلي او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
افغانستان تر دې مخکې هم پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی، خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. د وسلولو طالبانو ویاندویانو له پاکستان سره د دې ډلې د اړیکو په باب زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو دغه ډلې مخکې له پاکستان سره د ارتباط لرل رد کړي وو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دغه خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د توندو څرګندونو په ځواب کې وکړې. شغلی قریشی تیره دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته ځي، خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤل پاکستان نه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د تورونو په ځواب کې هم توندې څرګندونې کړې وې. شغلی محیب په وروستیو کې پاکستان د افغانستان په وړاندې د نا اعلان شوې جګړې په پرمخ بیولو او د طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس نه پرون سه‌شنبه په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په کتنه کې له هغه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دغو خبرو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ځینو پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی له افغان طالبانو سره اړیکې لري، خو کنټرول نه ورباندې لري. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان دوی اونې مخکې له رویټرز اژانس سره په مرکې کې ویلي وو حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسی نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي، بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي تیرو نږدې دریو میاشتو کې نږدې 18,000 کورنۍ د جګړو له کبله په کور دننه بې ځایه شوي دي. هاخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ورځ تر بلې د بې ځایه کیدونکو په اړه اندېښنه ښیي. دا سازمان وایي په نړۍ کې همدا اوس 15.2 میلیونه سبچوي افغان کډوال شته، داسې مهال چې په کور دننه هم له خپلو مینو د بې ځایه شوو شمیر نږدې 5 میلیونو ته رسیږي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د جګړې یو بل تصویر، 15 کلن عبدالغفور له خپلې کورنۍ سره د هلمند له سنګین هرات ته کډه شوی. سنګین ولسوالۍ کې د سخت جګړې له امله د سپینګیری پلار د کورنۍ څو غړي وژل شوي او د 68 چې هلمند کې خپل ټول شته پرېږدي او له خپلې کورنۍ سره هرات ته مخه کوي. وایي د جګړې د دواړو لوریو پرې مرمۍ وارېدې.
ورور می شهید شو، وراره او خوری می هم د جګړې لامل شهیدان سول. دا سینه و چې دوی ګنې په جګړه کې د ګډون لامل شهیدان سبي وي. موږ نه له دولت سره او نه هم له طالبانو سره عام وګړي یو.
ځای خود بدیم
د هرات پانسار کم کې د عبدالغفور په څیر زیات کورنۍ شته چې جګړې تر هر څه اخیستي او پښتکور کې بې کوره کړي. عبدالقیوم د بادغیس له مقر له خپلو شپږو اولادونو او مېرمنې سره دلته راغلی. وایي پر کورې د هوان مرمۍ ولګېد او ورور یې ور وواشه، خو له دې ویرې چې د کورنۍ نور غړي یې ونه وژل شي خپل کور یې پرېښود.
طالبان به راتلل، ډزې به یې کولې، له هغه لوري به دولت بمبار کاوه. فکر یې نه کړی چې دلته به ګناهګار وي که بې ګناه ملکی وګړي وژل کېدل.
د افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان سره سم نږدې ټول هیواد کې جګړو زور واخیست او ډېری کورنۍ چې نه امنو سیمو کې اوسېدي بې کوره شوې. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت د شمیرو له مخې د روان لمریز کال له پیل تر اوسه نږدې 18,000 کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوې دي. د دې وزارت ویان باسط انصاری
په مختلفو ولایاتو کې دوی میشتې، لکه بغلان، لغمان ولایت، هلمند، کندهار، بلخ او هرات او ځینې نور ولایتونو چې متاسفانه په بېلابېلو محلاتو کې جګړې او جریان لري. د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات له خوانه په همغږي تلاش لري او کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر شمیری ښیي چې 4.8 میلیون افغانان په کور دننه او 2.5 میلیون نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا سازمان د بې ځایه کېدو او کډوالۍ اصلي لامل جګړه ښیي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری رئیس فلیپو گرین د ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې د جګړې له امله د بې ځایه کېدونکو افغانانو په اړه اندېښنه وښوده.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته کېدای سي دا وضعیت لا خراب سي. له همدې کبله موږ په افغانستان کې دننه د یو داسې پلان پر جوړولو کار کوو چې خلک د وضعیت له خرابېدو سره له پولو تیر سي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سي.
ښاغلی ګرین وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري اوس مهال پر دې چمتووالي بوخته ده چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د بې ځایه شویو او کډوالو سره څه ډول مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي 18.4 میلیون افغانان چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. امریکا هم د میلادي کال په لومړیو کې وویل له افغانستان سره په بشري برخه کې به 2.6 میلیون ډالر مرسته وکړي، خو له دې ټولو سره سره تر هغه چې د جګړې لمن راټوله نه شي د بې ځایه شویو لپاره به د خپلو مینو او وطن پرېښودو پرته بله لار نه وي.
و موردل چې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو نږدې دریو میاشتو کې شاوخوا 18,000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي. په همدې حال کې په خوست کې وزیرستاني کډوال له افغان حکومت او نورو مرسته کوونکو موسسو څخه غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي توکو مرستې میاشتنۍ کړي. دوی زیاتوي وزیرستاني کډوال لاسته شوي او د تیرو کلونو په شان ورسره د نقدو پیسو مرستې دي وشي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال بیکاری غریبی او د سرپناه نشتون د خپلو اساسي ستونزو په توګه یادوي. دوی وایي له ښار څخه د توکو د رانیولو اقتصادي توان نه لري او غوښتنه کوي چې د تیرو کلونو په شان د هغوی سره هره میاشت د خوراکي توکو مرستې وشي. د وزیرستانیو کډوالو قومي مشر ملک داود آزادۍ راډیو ته وویل پخوا به هر کال وزیرستانیو کډوالو سره نقدي مرسته کېدله، خو دا دوه کاله ورباندې بنده شوې ده.
ول دا ډر هغه ټاستون زادو نردا مهرباني دا وکو چې مثال مکمل اثر و مې دا وکو د ټول کیمپس ته باندې ویل چې ټوله ته ضرورت دی شیلټر چې هیڅ په شپوت نه شي هر ساډی ته ضرورت دی. دا ګرمي شته ته پاته لګي چې مثال د یبه ډر ضرورت دی مشته د یبه پاکیقات مشکل دی. دا سکاډول مشته دی چې اخته د ټینکې ډر ضرورت دی به چې هغه کور کورته مثال کا کور کورته نه وی کلی کلی د چویانی مټنکې ولګي دا ډر مانو نه وی.
د وزیرستانیو کډوالو یو بل مشر ملک جمشید مسید وای د دوی د ځوانانو ډیر برخه کار او بوختیا نه لري او د خپل کورنیو د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته نشي کولای.
نانن پکېم شه ډېر ځوانان داس دي چې مقصد د بیکاروبار ګرځي حتی کې چې خپل قابلیت نشي ثبت کولای. واجه دی غوا دادو چې اسنات یې نشته چې بل ولایت ته لوړ شي و مزدرا و دوه ما جام دادو چې کاروبار نشته دی ته چې دی وکړو خو چې چار پایز دکړه وکړه په یو شه هم مارکیټ شه دی نشي کړی چې دی خپل دکون جوړ کو پلانټینګ باندې مدا کې سکړې و چې یو خو وطن شین شي بل داس وی چې په دا کېم شه چې کېم د شنه بيټي ولاګاوي وطن هو شین شي ورسره او چې کوم د میشه د ویری په وګاټي چې خپل کوم بچو نوم لږ لګیاوي.
د ګلان کې پوسیدونکو عبد الله وزیرستاني په غلام خان بندر باندې په تاګ او راتګ کې ستونزې زیاتوي او د هری دو غوښتنې لري.
د میر می سپر ورنا دي د دې له خس ګلان کې تر درې نه بیا په بارډر باندې د ایت ډیر ستونزې وي یا دا ونه کوم خال درې می دي بیمورون ورې میران شایع په خور یا بنو ته د ډیر د تکلیف سره مخ مخ وي ځکه چې په بارډر باندې د ایت په انټری کې ډېر مشکلات وي. موږ د انتظامیه دا غوښتنه کوي چې دغه خلک د پوره د سهولت جوړ کړو.
د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مو د خوست د اړوندو حکومتي ادارو له چارواکو سره شریکې کړې. د دوی د اسنادو په اړه د قومونو او سرحدونو چار رئیس عبدالرؤف ننګیال ویل هغه کسان چې غواړي کاروبار وکړي کولی شي سرحدونو وزارت ته مراجعه وکړي او د قانوني پروسیجر د مراحلو له بشپړولو وروسته قبایلي کارتونه لاسته راوړي. د خوست د کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وزیرستانیو کډوالو د سرپناه د ستونزو او د میاشتنیو خوراکي توکو د مرستو د غوښتنو په باب وویل
شلتر د ترمیم پروسه به په نږدې راتلونکي کې د یونیسیار د ادارې لخوا پیلیږي. د خوراکي موادو کومکونه په 2021 کال کې د څلورو میاشتو لپاره د دوی لپاره توزیع شوي دي او د څلورو میاشتو باقي مانده کومکونه به په راتلونکو میاشتو کې ورته توزیع کیږي. په 2021 کال کې WFP د اټومي اشتو لپاره د 200 خوراکي موادو په کومک پلان لري او دا پلان به ان شاء الله تطبیق کیږي.
د سیمې مرستيال کمشنر شاهد علي خان آزادۍ راډیو ته ویلي چې تر اوسه د وزیرستان ټول سیمې تصفیه شوې نه دي خو کار ور باندې روان دی. د پوینا هر ورځ د وزیرستانیو کډوالو د ضروري تګ او راتګ لپاره انټری کیږي.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګه د لګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوریدونکو که غواړئ چې له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، شمیرې درته اعلانوم. تاسو کولی شئ چې هلته له خپل سیمې تازه حال او دغه راز د ازادي رادیو د خبرونو په اړه د راپورونو په اړه خپل نظرونه راته په دې ماشین کې ثبت کړئ. شمیرې دي 0 4 3 6 6 بل شمیره ده 0 2 3 6 1. اوس هم ورزو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپانو پاڼې اړولې.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لیکنه که څه هم اکثریت امریکایان په افغانستان کې د جګړې پای غواړي خو بهرنیان باید افغانستان په بشپړه توګه پرې نږدي. د لیکوال په باور دا کار به د هغو بهرني ځواکونو چې په افغانستان کې په جګړه کې برخه اخیستې او د افغانانو په حق کې جفاوي او همداراز به د امریکا ملي ګټو ته زیان واړوي. په مقاله کې لولو چې دا د هیرې خبره نه ده چې په 2001 کال کې امریکا یوازې په دوو میاشتو کې طالبانو ته ماتې ورکړه او له ډیپلوماتیک پلوه د بون په کانفرانس کې د افغانانو او نړیوالو په ګډه پریکړه په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته سو. مقاله یادونه کوي چې هغه مهال د یو داسې حکومت پر رامنځته کولو هڅې پیل سوې چې له اداري فساد پاک وي، وسلوالې ډلې د حکومت تر واک لاندې وي او ټول افغانان پکښې برخه ولري. وروسته لولو چې په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې نتیجه اوس هم د امریکا ملي ګټو ته مهمه ده او که طالبان یو ځل بیا د کابل واک په لاس کې واخلي پایلې به یې یوازې تر افغانانو محدودې پاته نه سي. یو کی ډیفنس ژورنال خبرونې د برتانیې د دفاع وزارت هغه اعلامیه ته کتلې چې وایي له افغانستانه د خپل نظامی پرسونل ایستلو لپاره یې مسافر وړونکي الوتکې چمتو کړي. د خبرونې په لیکنه دا پروازونه به 1.1 میلیون پونډ لګښت ولري او د 8 ورځو پر مهال به د برتانیې نظامی کارکوونکي له افغانستانه انتقال کړي. په دې مقاله کې راغلي چې لومړی پړاو پروازونه د جون له 13 تر 28 نیټې او دوهم پړاو د جون له 22 تر 28 نیټې ټاکل شوی دی. نېشنل پوسټ خبرونې د کالو د یو افغان طرح په اړه د رویټرز خبري اژانس یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې باقر حسیني هیله لري د ده طراحي کړې جامې به روان کال په فرانسه کې د فیشن په برخه کې نندارې ته وړاندې شي. په مقاله کې لیکل شوی چې حسیني د غزنی ولایت دی او د جګړو له کبله د ایران له لارې فرانسې ته کډوال شوی. دی په فرانسه کې د فیشن برخې د زده کوونکو او افغان کډوالو ترمنځ پر هماهنګي رامنځته کولو کار کوي. د مقالې په وینا هڅه یې دا ده چې پناغوښتونکو ته داسې هنر ور زده کړي چې کارول شوي جامې بیرته له سره جوړې کړي. د مقالې په پای کې لولو چې حسیني په پاریس کې 200 پناغوښتونکو ته د فیشني کالو جوړولو ورکشاپونه جوړ کړي.
اوریدونکو د نړۍ په کچه د ورځې ټاپ خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سویس جنیف ښار ته رسیدلی او ټاکل شوی نن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره مخامخ وګوري. د دوی بحثونه به پر لیرې واټن اټومي وسلو، د بشري حقونو پر وضعیت، پر روسیا کې د رژیم د مخالفانو پر نیولو، د اوکراین په ختیځ کې پر روانې جګړې او د بلاروس پر وضعیت ورټول وي. دا له 2013 کال وروسته لومړی وار دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري، تفصیل په دې راپور کې اوري.
په وروستیو کلونو کې د واشنگټن او مسکو ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره جوخ د لومړي وار لپاره جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ګوري. جو بایدن د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا G7 په سرمشریزه او د ناټو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون او د امریکا له اروپایي متحدانو سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د سویس جنیف ښار ته ورسېد چې نن چهارشنبه د دواړو رهبرانو د لومړۍ کتنې کوربه دی. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکی چې په ایئر فورس 1 الوتکه کې له ولسمشر بایدن سره ملګری وو، رویټرز خبري اژانس ته ویلي له پوتین سره د امریکا د ولسمشر لکتنې ډېره لویه تمنه لرو. د دغه چارواکي په خبره دا مهال د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې. دغه چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل په راپور کې یې نوم یاد سي، خو په ځینو مسایلو کې له اختلافونو سره سره تمه کېږي چې په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه وسي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی او نور مخالفانو نیول کېدل د بحث له عمده موضوعاتو ګڼل کېږي. واشنگټن په وار وار د روسیې د سیاسي مخالفانو پر نیول کېدو او په روسیه کې له بندیانو سره پر چلند انتقاد کړی دی. د بحث وړ بل موضوع به د اټومي وسلو پر کنټرول خبرې وي. روسیه او امریکا چې د نړۍ له لویو اټومي طاقتونو ګڼل کېږي، په فبروري میاشت کې د نیو سٹارټ په نوم تړون د 500 کلونو لپاره تمدید کړ. په دې ډول د دواړو هیوادونو اټومي وسلې د 1550 اټومي سرکو او 1500 راکټونو په محدوده کې ساتل کېږي. د امریکا او روسیې د رهبرانو په نننۍ کتنه کې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې موضوع هم شامل وي. واشنگټن د اوکراین د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کېږي، خو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو ملاتړ کوي. کرملین دغه راز تمه لري چې د روسیې او امریکا ولسمشران د بیلاروس پر موضوع هم خبرې وکړي. مسکو د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکو له کلیدي متحدانو ګڼل کېږي. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې تمه کیږي ولسمشر بایدن له خپل روسي سیال سره په خبرو کې د بیلاروس له رژیم څخه د مسکو ملاتړ چیلنج کړي. جو بایدن به نن چهارشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته بیرته واشنگټن ته روان سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په ننګرهار کې یو شمیر صنعتکار میرمنې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار د نشتون له امله ځورېږي. دوی د لاسي صنایعو په برخه کې کمرنګه مارکیټ یوه لویه ستونزه او ننګونه ګڼي چې له امله یې ډېر کله د دوی تولیدات په کور دننه پاتې کیږي.
په ننګرهار کې په لاسي صنایعو بوخته میرمن سرایا وایي د مناسب بازار د نشتون له امله یې ډېر کله په لاس جوړ شوي تولیدات په کور پاتې کیږي. د سورایا په خبره له صنعتکارانو میرمنو سره ډیر کله د بازار موندنې په برخه کې شمنې شوې، خو په خبره یې چې هغه شان چې په کار ده عملي شوې نه دي.
د حکومت نه موږ همدا غوښتنه کوو چې موږ د فاتر دوی ته ښه زمینه برابره کړي تر څو پورې زموږ تولیدات د افغاني تولیدات دی او ښه قدر وکړي شي.
موږ دا تولید کوو په خپلو شخصي پیسو باندې. موږ چې کله دا بازار ته وړاندې کوو نو خلکو چې دا قیمت تاسو خرڅوي، خو که په دې باندې زموږ ډیر مصرف کیږي، دولت زموږ دا غوښتنه ده.
دا محل د ننګرهار په مرکز او ولسوالۍ کې لسګونه میرمنې د لاسي صنایعو په برخه کې په کار بوختې دي، خو له دې سره سره چې د دوی په لاس د جوړو شوو توکو کیفیت لوړ او خواري زیاته ده، اوس یې د مارکیټ نشتوالی د کار پر وړاندې لویه ننګونه ده. له دې ډلې یوه بله صنعتکاره میرمن منوره وایي که پر بهرنیو توکو ګمرکي تعرفې لوړې او د مارکیټ په برخه کې په سم ډول کار وشي، نو دا صنعت د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره تر ټولو مهم دی.
خپله کار کوم، ولې نه شاګردان موږ ته داسې کار نه ده شوی لکه بازار موږ ته پیدا شي یا سوق موږ ته بزنس ته کاروبار موږ ته لاره موږ ته مشکل سره مونډي مخامخ موږ ته داسې یو بازار جوړ کړي، مثال یو مارکیټ جوړ کړي، د مارکیټینګ یو لاره موږ ته برابره کړي چې موږ وکولی شو دا مشکل خپل.
اخوا په ختیځ کې د میرمنو لپاره د سوداګرۍ خونی استازې مروا صدیقی هم د میرمنو لپاره د لاسي صنایعو په برخه کې کمرنګه مارکیټ یوه لویه ستونزه ګڼي او وایي ډیر کله په لورو پرتو سیمو کې صنعتکارې میرمنې له دې ستونزو سره مخ وي ځکه بازار ته په سمه توګه لاسرسی نه لري.
خدای زون کې موږ ډېر لینکینګ پیدا کړی دی چې د هغه د نورستان دی که کونړ دی، موږ هلته یو دادخواهي کمیټې لرو چې هغوی موږ ته د خزنه او تجارت بشه چې هلته دي موږ هلته ورتلی نه شو، دا چې بودیجه هم نشته دی او هغه سفر مشکلات هم دي، نو د هغوی هغیز نه موږ سره مشکلات شریکېږي، موږ ورته لاسرسی یا رسیدګي کولی شو. که چېرته موږ یې ونه شو کولی نو موږ مربوطه ادارات نه درخواست کوو او ورته دغه کسان چې دی معرفي کوو چې د هغوی د لارې د خپل مشکلات حل.
په ورته مهال د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه فتانه عزیز وایي دوی د میرمنو د ظرفیت لوړونې او په ځانګړي توګه لاسي صنایعو ته د ښه بازار موندنې په برخه کې کار کوي او په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې د جلال آباد په ښار کې د میرمنو لپاره یو ځانګړی مارکیټ پرانیزي.
ما کوشش ازي درم خانما را تشویق میکنیم کسایی که سرمایه
موږ په دې هڅه کې یو چې شزي وهڅو هغه چې سرمایه او علاقه لري چې د ننګرهار د میرمنو لپاره پانګونه وکړي موږ یې هڅو. په دې ورځو کې یو دوه میرمنې دي چې غواړي د ننګرهار پر کچه په جلال آباد ښار کې یو مارکیټ جوړ کړي او یوازې د شزو تولیدات په پکښې وي.
خو دغلته د لورو پرتو ولسوالۍ و صنعتکارې میرمنې شکایت کوي چې ډیر کله مرسته کوونکي ادارې او حکومت د میرمنو د ظرفیت لوړونې او هغوی ته د سهولتونو د برابرولو په موخه د ولایتونو په مرکزونو کې کار کوي او د لورو پرتو سیمو میرمنې له پامه غورځول شوي چې له همدې کبله په ډیرو چارو کې د میرمنو ونډه کمرنګه ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده، زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون ونه کړم.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو ورورو د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې کیږو. په دویمې نیمایي کې تاسو د هرې چهارشنبه د خبرونې په څیر د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري. په دې پروګرام کې تر ډیره د کورونا په ویروس او په دې اړه تاسو په نظرونو خبرې شوې دي. او 7:30 دي لاندې خبرونه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا په کابل کې د روسیې د سفارت لخوا مرسته شوی درمل او طبي وسایل دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولي. د فراه ولایت یو امنیتي سرچینه د نومونه ښودو په شرط تاییدوي چې د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو لخوا نړول شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت امنیه قمانداني د دغه ولایت په مرکز کې د یو ملکي ډاکټر د وژل کېدو خبره کوي. دغه ډاکټر پرون وژل شوی او د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان المریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو 150 پایې په بشپړ یا نسبی ډول تخریب شوی او دوی ته شاوخوا 18 میلیونه ډالره تاوان اړولی دی. تیر شپه د افغانستان او هندوستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو پوراندې مساوي پای ته ورسیده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرهباغ هغه سیمه هم وکتله چې ادارې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. راپورونه وایي دواړو رهبرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د اړیکو د عادي کولو لپاره یې په خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. کچیرته تاسو انټرنیټ لری زموږه ویب پاڼه ته سر ورخکارا کړئ. پته ده azadiradio.com. هلته دغه خبرونو تفصیل تاسو لوستلی او د غراز اوریدلی شئ. اوس هم رازو مخکې دی چې 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو ته وار ورکړو. یو دوه نور راپورونه درته راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو مسؤل اندېښنه کوي چې په ننګرهار کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډیدل ښایي په دغه ولایت کې د ګوزن مثبتو پیښو ته زمینه برابره کړي. په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین وروسته له هغې وځنډول شو چې پرون نامعلومه وسلوالو د کمپاین 15 تنه واکسیناتوران په ډزو ووژل. بیلابیلو ادارو او چارواکو دغه پیښه غندلې ده.
په ننګرهار ولایت کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو د کمپاین ځنډول کېدو په دې ولایت کې د ګوزن یو پولیو د مثبت پیښو د احتمالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه کمپاین وروسته له هغې وځنډول سو چې نامعلومو وسلوالو پرون د دغه کمپاین 15 واکسیناتوران په ډزو ووژل او 4 نور ټپیان کړل. پر واکسیناتورانو هم مهاله دغه حمله د 2 ساعتونو په موده کې په مرکز جلال آباد، خورجانیو او سره رود ولسوالیو کې سوي دي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ګوزن یو پولیو لمنځوړلو پروګرام مسؤل میرجان راسخ پرون ازادي رادیو ته وویل
کمپاین په دې ولایت کې په ټاپه ودرېد او ګڼ شمېر ماشومان هم د واکسین څخه بې برخې پاتې شول. که دا ماشومان پر راتلونکو کمپاینونو کې واکسین نیسي او همدغه تهدید شتون ولري نو معلومداره خبره ده چې د دوو ماشومانو په نسب باندې هم یو ستر معافیتي خلا د پولیو ویروس په وړاندې رامنځته کیږي او دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواک سره مخ وي او د پولیو پیښو شمیر به د دوو ماشومانو په نسب باندې هم ثبت شي.
چارواکي وایي په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین ځنډیدو په سلګونو زره ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر واکسیناتورانو پرونی حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې ویلي موږ مخکې هم د واکسیناتورانو پر خوندیتوب ټینګار کړی ځکه دغه وژنې ماشومان د روغتیا له حقه محروموي او د پولیو د محوه کولو په وړاندې جدي خنډ دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې دا حمله بشر ضد عمل بللی او د هغو کسانو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی چې ملکیانو ته عامه خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو بریدونو د غندنې ترڅنګ د دغو پیښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته چمتو دي. په تیره مارچ میاشت کې بیا په جلال آباد کې درې ښځینه واکسیناتورانې په ورته حمله کې د وسلولو کسانو په ډزو وژل سوې وې. د پولیو وایرس چې په اسانۍ له یو کس څخه بل ته انتقالیږي د ماشومانو د فلج کېدو سبب کیږي هم، خو ډاکټران یې د واکسین دوه څاڅکي معقوله چاره ګڼي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
اوریدونکو که تاسو را سره په دې خبرونه کې تر پایه ملتیا وکړئ، وړاندې په خبرونه کې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې تر ډیره د کورونا د روان وضعیت په اړه باندې تاسو پیغامونه راخستل شوی دی. موږ په دغه پروګرام کې د عام روغتیا وزارت له مسول سره هم مرکه کړې. دوی په دې مرکه کې په دې غېدل چې د کورونا وضعیت اوس په افغانستان کې څه ډول دی او دوی د درملنې او دغه راز د کنټرول او مخنیوي چارې څه ډول مخته وړي. که تاسو را سره پات شئ دا پروګرام اوریدلی شئ او ممکن پروګرام له تاسو سره مرسته وکړي چې د کورونا د مخنیوي په لارو چارو لا ډیر پوه شئ. اوس یو بل روغتیایي موضوع را اخلو. له یو کال زیاته موده کېږي چې نورستانیان له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خلکو او مسؤلینو په خبره چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو نشتون او صحي کارکونکو ته د معاشونو نه ورکړه هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي حل شوي. د عامه روغتیا وزارت ورسره بشمیر ژمنې کړي خو لا یې هم یوه نه ده پوره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
28 کلن کریم شاه د نورګرام ولسوالۍ د شام درې اوسیدونکی دی. 28 کلن پلاری د سینه بغل په ناروغۍ اخته دی. وایي سهار 4 بجې له خپل کلي را روان شوی، 9 بجې روغتي مرکز ته په پخو را ورسېدل، خو دلته نه درمل شته او نه هم نورې اسانتیاوي.
زما پلار چې ډېر زیات مریض نو ما دوه کلینیک ته راوړو، ډاکټران نو صحیح پرسونل نو زما وس نشته چې زه د لغمان ته خپل مریض واستوم. د لارې خطرات دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. نو زما د مرکزي حکومت څخه هیله ده چې ډاکټرانو صحیح پرسونل ته معاشونه ورکړي، دواګانې کلینیک ته راولېږي.
د مرکزي نورستان د وان تویګل ولسوالۍ قومي مشر قیام الدین وایي یو نیم کال وشو چې روغتي مرکز د درملو د نشتون سره مخ دی او پکې د ناروغانو درملنه نه کیږي.
دته نه دوا شته، کوم دوا راځي او د کفایتي یو قلم راشي، دوه قلم راشي، بعض وخت بیخي هیڅ. مشارګان د غرونو خلک راځي، دوه ورځ درې ورځ مزل کې راځي، درته مې دوا دوا نه یا درته مده قصې دي. مونږ غریب خلک یو، اطرافي خلک یو، چې نشته د تراشو درته هم عاجل د پاره د شپخان جوړ شي، درته هم دوا نشته. نو څه وکړو موږ؟
په نورستان کې یوازې ولسونه ستونزو سره نه دي مخ، بلکې صحي کارکونکي د معاشونو نشتوالي په تنګ کړي. د دوی په خبره چې هټیوالو ته یې خپل باور له لاسه ورکړی او اوس ورسره قرض هم نه کوي. د دواب روغتي مرکز صحي کارکونکي عبدالبصیر کریمی:
زمونږ تقریبا اته میاشتې کېږي چې معاش نشته، دواګانې هم نشته. مونږ لاړو روان ریاست جمهوری ادارې امور پورې، دوه ورځې وزارت د ستامې ته هم لاړو. د خلکو وعدې وکولې چې تاسو ته مونږ معاشونه درکو، خو تر اوسه د یوې حبې او د یوې پولې جرات هم نه دي شوي.
د نورستان ولایتي شورا وایي په روغتي مرکزونو کې د درملو نشتون او ډاکټرانو ته د معاشونو نه ورکړي ولسونه کړاوونو سره مخ کړی دي. د دوی په خبره چې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې څو ځله د عام روغتیا وزارت سره یا د ستونزه شریکه کړي، هر ځل ورسره وزارت ژمنه کړي چې د هیډ په نوم د قراردادي مؤسسې مسؤلین به څارنوالۍ ته معرفي کوي او ستونزه به هواروي، خو لا یوه ژمنه هم نه ده عملي کړي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی ازادي راډیو ته وویل:
وزیر صاحب موږ ته اطمینان راکړی چې مسؤلین د مؤسسې څارنوالۍ ته معرفي
کوو او دغه قرارداد فسخ کوو او نور موسو ته ورکوو. متاسفانه تر اوسه پورې هغه اجرات هم نه ده شوی. ماشونه زموږ د پرسنلو تر اوسه پورې هم نه ده ورکړل شوی. زموږ په صحیح مراکزو کې دوایان نشته دي. اکثر صحیح مراکز اوس هم تړل دي. د نورستان په سطح باندې صحیح مراکز ډېر د فرض په حالت کې دي.
د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دوی ته د هیټ همکار مؤسسې لیکلې راپور ورکړی چې صحیح کارکوونکو ته یې د 15 میاشتو معاشونه ورکړي او درمل هم نورستان ته رسولي دي. د یاد وزارت ویاند دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل
مؤسسه تطبیق کننده
تطبیق کوونکی موسسه وزارت خپل لیکلی راپور را لګلی او پکې لیکلی چې دوی د نورستان روغتیایي مرکزونو ته درمل لیکلي او روغتیایي کارکوونکو ته د 15 میاشتو معاشونه ورکړي دي. د حقیقت موندنې لپاره سبا د عامې روغتیا وزارت یو پلاوی نورستان ته ځي تر څو ستونزه له نږدې بررسي کړي.
خو د یاد ولایت مسؤلین وایي چې تر اوسه صحي کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي او روغتیایي مرکزونه بې درملو پراته دي. د دوی په خبره چې نه ورسره د عامې روغتیا وزارت او نه هم همکار مؤسسې کړې ژمنې پوره کړې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم
سره د دې چې دغه موضوع جناب وزیر صاحب ته هم څو څو ځله ولېږل تر اوسه پورې د هغوی له خوا نه چې کوم وعدې شوي او کوم وعدې مؤسسې کړې وو نو هغه وعدې نه دي پوره شوي. اوس هم یو قلم دوا په کلینیکونو کې نشته او موږ مجبور یو چې دغه خلک نور څارنوالي ته معرفي کړو.
خلک بیا وایي چې د خپل حق غوښتلو لپاره یې څو ځله په مرکز پارونه ولسوالیو کې لاریونونه وکړل. د احتجاج په ډول یې روغتیایي مرکزونه وتړل خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې ګڼو مینوالو د نورو مسلو ترڅنګ د کورونا پر روان وضعیت راته پیغامونه پریښي دي. ډېر پیغامونه داسې دي چې خلک پکې نورو ته د احتیاط سپارښتنه کوي. خوشته داسې کسان هم چې پر دې وبا باور نه لري او خوشي تبلیغاتې بولي. موږ په همدې تړاو د عام روغتیا وزارت له یو مسؤل سره هم مرکه کړې خو په سر کې راځي چې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم محمد الله یم ما بسونه خبر کوم دا ولی دولت هم لرنه نه کې دغه ما بسو کوم ټول کورونا نه ولی دي فکر کې نه نه بندیان دي خو اگر نه ساتل علاج کی منه نه دا خو نه شرکی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. از سید بیسو زکن ده هر رمضان و صلی الله علیه و آله هم سب تو ما دل در کو نه مرض بیا سید بی خلی سو دی یہ بخبر را دی دی ود نما خدا اس کرو ولا خیال ہے گئے سو یا سن سای سو و سو تے سو ما دل تو لا خیال ہے غصہ اما سن ولا خیال ہے یا شی سال تو ما تو دا ہل جو جو سن سن کی خلی کرے کلینک یہ کہ السلام علیکم.
نصر احمد یم له کندهار ولایت څخه اړیکه نیولې ده. دغه کورونا په اړه چې ډاکترانو کومې لارښوونې کړې دي د هغو په اړه باندې دا خو صحیح ده. پوهنتونونه رخصت شوله، مکتبونه رخصت شوله، دا ګردشان رخصت شوه، خو یو دغه د جنرال شهید سرف فصاله عبدالرزاق خان د سیدزي اکاډمي کې د در نه ده رخصت او په دغه کې کوم ډاکتر چې کوم لارښوونې او هغه مقررات ایښې دي هغه نه مرمت کېږي او رش وکش شي. دلته ډېر خلک مریضان هم دي او رخصت نه ورکوي. که چېرې د پوهنتون رخصت شي نو تر پوهنتون خو اکاډمي نه ده مهمه، باید دا هم رخصت شي. بس سلام کرو ټول هیوادوال ورونو ته زما سلامونه دي قبول مقبول وګرځي. فرسټ کال چې دا دی کورونا رااله فروش کالم دا سفر راغلی وو چې دلته ولس ډېر په عذاب او ډېر په تکلیف وو. نو بیا دا راغلی ده هر سړی کولی شي چې خپل ځان خوندي وساتي. یعنی دا کم خلک چې ورته غږېږي یا خبرې ورته کوي دا باید جدي تکیه کړي. جدي تکیه نه کوي نو بیا د یم په رقم د غټو ستونزو سره مخامخ شي. او بله خبره مې دا ده چې پروسږ کال په دغه کورونا په شپو کې دلته به دا ولس ته یو کشه ایمه یو راواله کړي. دا د ډوډۍ کارتونو او دا ستونز کار ډوډۍ هغه و دا چې خلکو ته نه ده رسېدلې چې هغه د سهار و ماښام ده نه لري. یعنی زه قسم درته کوم چې زما د پاله قسم چې د ته سړي درې کاټه را ایستله په درې کاټو کې نو چلته څو په ډوډۍ خو زه شکر دې د خو نیم شی لرم ضرورت می نوید که پیدا کنید نمی در وسط را ورید نمی چا تا مراجع کرد و دا قدر که چی دا غصالی دیر سکان لری دری کارت رایی سل دری کارت تا دیر سکان چی چی دیر سکان در رو دا پدا غی کلام دری کارت رو دی رایی سل دا پار و غریب و لس اکت خوری دا خلق دی دونی آغا چی کم یو چو پایستا ولی آغا آزای که ورکلای چی پار و غریب پاتا دی و سلام زبل الله تنی عادی کنی ولی دا روز موږ دا خواهش دي در صدر ته زابل محصلی ټول لاس نری وي وای کورونا دا یو شی لانه سمنه کې کورونا یو شی باندې کدا درسونه مو وخت نه ځای کیږي درسونه مو نه پر ځای ولاړ دي ورور له ډېر مشکلات سره مخ کیږي نه ونې کې کورونا نه یو څه باندې کې خلک مې سجان د ته کې او دا کې د تاسو داخله ده چې دا پیغام نشر کړي شخصیت شو وخت دی تمام
السلام علیکم بس زابل نه علیکم نه وند محمد الله سلام نه بس مخینه ما نو په زابل کې کورونا د خلکات وټل زده نو دا کوم معلومات نه درکې چې ته مه له خوا دا کوم خبر نه درې نو کورونا باندې ځه ولا ځه وټل ده مخې مواد مون په شپخانه خلاص شوی دي شاګردانو مخسلین نه ودی چې دا سره څنګه ته خبر نه درکې نو تاسو هم نه بس کتنه وکړې مواد راوړې دغه وکړې وسلام
زابل ولایت څخه مې اړیکه درته نیولې ده نوم یې زیتوه خان د نایب کازو یم بسته کورنۍ مو کرونا نیولې ده تقریبا 45 نفره یو نو زابل حکامیه ته ورته راته ویل چې مواد ختم شوی دي نو اوس موږ څوک زموږ لار شي ده د محصلینو کرا پکې دي او مکتب شاگردان مم دی ولکه دونه شی یا روپی یا شی لرودیر مسکینانو مخصای نو دا غدا غد هیله دا چیز مزاق تر لولو چار ورد
سلام علیکم دی ما پیغام داده چه دا کرونا خو لاختر نمخ که افغانستان تر آغلی و دا غم طول پا اختر که جور شو و سفهر کور که دوم دره مریضان دی بس مصیبت خلق ته جوړ کو په دې کې چې اتهامه حکومت طالبان دا ټول ګرام دي په دغه خبر دي چې محمد رسول الله دی وبانه چپساوي او خود دا غوانان چې دي لېچ شمل داريږي خو چې بیا چپا کې بیا وای وای ناری وای بس ورو خدای ته بیا زاری کوي هغه وخت چې د قبر خلیه ته شیخ کې بیا توبه وکړي زو توبه نه وکړي غوانان دا له ما نه زارو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدی رادیو ټول اوریدونکو کار کوي سلام من اورم کوم زه نصیب الله مشال نه کابل د پونتنی کل محصل چې حکومت کرنټل اعلان کړی دی چې د کابل د شپږ سلته پونتنی باندې د ټول لپاره کرنټل سي نو موږ د نړیوال راتي د خپل روزګار باندې په چارچو نو لسوري سیزن کې تقریبا 2.5 کرن ډیر لګیږي نو زه نه سم کولای چې دا څور له شپو کې لا څه دې شپې یو طرف دې شپې د بل طرف دې شپې پر لاره کې ډیره یو له شپې کوه چې دا مشکلات جنګونه دي نو زه نه سم وروسته وخت تا شخص وتا کې ولې مسره په شخص دې نو دا غواړم د حکومت څخه د وزارت څخه یې څخه د خپل شخص د وزیر څخه دا غواړم د مجبور تاسو نو د څو ورته کله څورنه راځي څو ګرا راځي نو موږ هم ته مې به څه شروع کړي ځکه چې موږ سره په نیمه باندې پاتې شوی دي او درخونه کې د اسوار له سورځي یا شل ورځي یا خطو کرنټین نه وي ټول د څو مې جناق فوزي نو زه غواړم نو څه ته د خپل صحت او وزارت څخه چې موږ به په کرنټین کې لاغو کې د اسوار سورځي ورسره چې کورونا لري ګرا راځي هغه څه ته تابع شي د مشته وایي هغه مو نظر کې ونه سو مرستونه دي او فاصله ده مو په نظر کې نه خو څنګه به څه شروع کړي نو هیڅ څه ما پیغام تر لور څو څه راځي ورسره سلام علیکم
دا تاسو د مخه د ازادي رادیو کارکونکو ورته د زړه سره نیک دي سلامونه وړاندې کوم میرویس اخلاقی مې د هلمند ولایت نو تاسو سره دا پیغام شریکوم په هلمند کې کله هم مکتوبونه رخصت ته تیار هدا کوي د وو تو لپاره نو بای چې کورونا مو څه دی هدا په دې جدي ونی نو ځکه چې د کورونا مثبت پیښه واکه نام دیږي نو زموږ یو نه خوشتنه ده هم د کورونا جدیونه چې تر سره هدا پرې ماک او خو هغه کوم شان چې د تمانیه د خوا ورته وسوي دي هغه به چې په نظر کې ونیسي او خصوصا یو د اطرافو د خلکو څخه پیغام لرو خصوصا چې اوس د تعلیزونه په نتیجې رسېدلی دي
دوی باید درته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې ماسک وتړې خصوصا د دغو سام کورونا ډېره کېږي. باید چې موږ هغو خلکو ته لا هم عامه پوهاوی ورکړو چې نه پوهېږي، واقعاً هم د کورونا په ویرس لا اوس هم دوی نه پوهېږي کورونا جدي نه نیسي. نو هیله من یم کورونا تر جدي ونیسي، خصوصا کورونا چې هغه کوم کرنټین چې دی هغه باید چې ټول افغانان مراسي، یوازې دا نه چې خصوصا مخکې به موږ چې ویل چې دا کوپار نه شي، یعنې افغانان نه نیسي، نو تر ډېر حده پورې افغانان هم نیولې دي. نو دوی باید چې خپل ځانونه کرنټین کړي، که ټوخی یا تبه ولري باید چې دوی دفتر ته مراجعه وکړي. وسلام، په احترام میرویس اخلاقي، هلمند ولایت.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې راځي ټول او راځي په خار کې. ومنه سلامونه وړاندې کوم. چیرې د چي جوړ او روبا ان له پیغام سره مکابل ته پولیس نه کوم محصول نشو د دوی د خیر کار محصول تر دې ولادت چشنه ولې سولې شوین کوم. نو چې کوم سلام نو کې چې د یو څه په کرنټین سي نو نو حکومت تر کنه مونږ بیا هم مجبور چې موږ په دې خاطر چې کورونا خپل به رسول حکومت هم نه هېده چې پر ټول ځایو باندې پر شروع مدت
آزادی او اوریدون کی پروگرام آوری
اوریدون کو ستاسی پیغامونه و چه د کرونا د وضعیت په اړه مورات پریخی و مک په همدی تړاو د عام روغتیا وزارت له مرستیال ویان میرویس علیزی سره مرکه کړي او په سر کې متری پختلی چې د کرونا د کنټرول او مخنیوي هڅې څه ډول روان دي.
د روغتیا وزارت د کرونا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره ټول هغه لازم تدابیر لا د مخه نیولي وو، پلان مو ترتیب کړی وو، د پلان مطابق موږ مخ پر وړاندې روان یو. هم د نوي مراکز د ایجاد په برخه کې د پی سي آر ټیسټونو ترسره کول په څلور دېرش ولایتو کې، د ظرفیت لوړونې په برخه کې، د واکسینو د تطبیق په برخه کې، او د آی سی یو ګانو د سټانډرډ کولو په برخه کې دغه لازم تدابیر و چې لا د مخه نیول شوي وو. خو تاسو معلومه شته چې په دې شپو ورځو کې موږ د ډېرو پیښو شاهدان یو، او هڅه مو دا ده چې موږ د ډېرو جدي ستونزو سره مخ نه شو.
علیزی صاحب، د روغتونونو وضعیت څنګه دی؟ څومره بسترونه له ناروغانو ډک دي دا مهال، او څومره بسترونه دا مهال خالی دي چې که چیرته وضعیت نور هم کړکېچن کیږي ناروغان ترې استفاده کولی شي؟
هم په مرکز ولایتو کې د زموږ پرسونل په څلور ساعته توګه ناروغان لپاره خدمات ارزه کوي، خو متاسفانه په مرکز کې او ځینو نور ولایتو کې د ناروغانو لوړ په روغتي مراکزو باندې ډیر دی. نو له همدې امله په زمونږ د بیډ اوکوپنسی ریټ چې دی، یعنی میزان د اشغال د بستر چې دی، په سلو کې یو اتیا فیصده دی. یعنی یو اتیا فیصده زمونږ بیډونه یا بستر د ناروغان څخه ډک دي. خو بیا هم د روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر د ناروغانو درملنې لپاره نیولي دي، او هڅه او کوشش مو دا ده چې ډېرې ستونزو او مشکلاتو سره مخ نه شو.
او دا روان بندیزونه څومره ګټور تمام شوی دی، او تاسو د څارنې څه میکانیزم لرئ؟
د بندیزونو یا محدودیتونو وضع کول یو مهم اصل دی د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره. تاسو ته معلومه شته چې په شپاړس ولایتو کې د شپږو نه تر اووه میلیونه پورې محصلین او متعلمین نو کې د کرونا ناروغۍ چانس کم شو. نو بنان په بیلابیلو برخو کې کوم محدودیتونه چې وضع کیږي هغه سپازیر نقطې په نښه کیږي، او بیا دغه محدودیتونه وضع کیږي.
ځینې خلک لږ ځای دا وایي چې وبا هیڅ شی نشته، هسې تبلیغات دي چې دولت شروع کړي. څه وایي دې کسانو ته؟
حقیقت زمونږ اکثریت وګړي د کرونا ناروغۍ ته ډېر په جدي سترګه نه ګوري، او همدا لامل شوی دی چې د مثبتو پیښو زیاتوالی په ټولنه کې رامنځته شي. په داسې حال کې که چیرته هیوادوال د کرونا ناروغۍ جدي ونیسي، یعنی ټول هغه لازم تدابیر چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره
اړین دی هغه په خپل ژوند کې عملي کې مونږ او تاسو به د دې په شاهدان اوسېږو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به پیښې ډېرې راکمې شي. نو بنان هیوادوال دې ته باید جدي پاملرنه وکړي چې تر څو روغتیایي سکتور د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ نه شي او په داسې حال کې چې په روزمره توګه سره زموږ ډېری هیوادوال په دغه ناروغۍ باندې اخته کېږي.
دا په دې هم دلالت کوي چې ممکن عامه پوهاوی کم وي. علیزی صاحب، عامه پوهاوی په کومه کچه دی دا مهال؟
هیوادوال باید د کرونا ناروغۍ ته په جدي نظر سره وګوري. ځینې هیوادوال چې دا هسې اوازې ګڼي، لطفا د مهرباني وکړي یو ورځ د لرې نه د هغه روغتیایي مراکز چې د کرونا ناروغانو لپاره ځانګړي شوي دي هغې دروازې ته څیرمه یو خوا ته دې ودرېږي او ودې ګوري چې څومره زموږ هیوادوال روغتیایي مراکز ته د دغه ناروغۍ له امله مراجعه کوي او په ډېر وخیمو حالاتو کې، او متاسفانه څومره هیوادوال زموږ دغه ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دې ته په کتو سره باید هیوادوال دا درک کړي چې دا یو جدي او ساري ناروغي ده او دې ته باید په عادي نظر سره ونه کتل شي. که چیرته هیوادوال همکاري ونه کړي نو متاسفانه د مثبتو پیښو زیاتوالی به په ټولنه کې رامنځته شي. اما پوهاوی یو مهم اصل دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره، خصوصا د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره، چې خوشبختانه د درېیم نهاد لخوا نه چې کومه سروې شوې وه په هغې کې ښودل شوې ده چې د 99% د افغانستان وګړي په دې باندې پوهېږي چې د کرونا ناروغۍ لپاره کومې لارې چارې اړینې دي چې هغې په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په دغه ناروغۍ باندې اخته نه شي.
د عام روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د خبرونې په دې برخه کې به په بیلابیلو مسلو ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، زاد زمان خبرې کوم د کارت نه ونه سر فاميلي نه مونږ سره دوه ورځې وادي وشي د مونږ پراته ماجر پس پس اور دو بت سره راسته ټول د سره به مونږ مرسته وکړو غا مرسته وسو نه سو وسو غا پس اور په نړۍ و سلام په احترام.
یو موږ زه د دغه مې دنو د خوایي مې دنو ماشونه د زیدلې دي تر څو باندې وکړو موږ ماشین را خلاص کړي موږ خو زارم زاره نه کېږي او بل څه تېر شي د نورو ماشینو چې ظهور کړي دي ماشینې وکړي او موږ تمیز را کړي بل موږ چې ماشینې ګرځولې دي سپینګیرین څوک یې نه راولېږي علاج مو نه کېږي تاسې به زر مهرباني د موږ ماشینې نه هم وکړو د خدای ماشینې.
سلام استر احمد، ازادي راديو کارتون ته، ازادي راديو ورېدون ته تاسو ته سلام استر احمد وړاندې کوم. زه غلام نبی د لشرګات څخه د مرکز څخه خبر کوم. تاسو یو ورو کنه وو چې ازادي راديو ټول کارتون پورې دا موږ علا دې سخت وي او تاسو څنګه په بازار کې قانون چې د خلکو کورونه او کړي او دا کشنیانی کم چه آغا دا مدارس و لایکت لری آغا پا بازار که کاغذون و پلسکون رتولهی او پیر داوست روڑی شوطی بی آغا رتولهی مدقون امکار و کومت و داو حا ایچه پر دنیا نستر نرحم شفقت ویسیل داو او داو خلق پورو که طول آغو خپل سنگر جور کردی با آغا دایت خپل تکان کهی داگه جنگ دروازی پا خودی که والا آغوی خلق دا چې حاله دي چې څلور سره په کلابند دي باندې و نو څه شي دا د څه زور علاقه باندې اڅه هغه دا هغه زموږ په رسمن چارواکي کې دا نه غوړو دا نه څه شي یو څه پیدا شي او پښتنه او معلومات یې وتی چې دا جنگ شپه او ورځ روان دي ارامي او خلالي نه ده په شرع غلې په دې کې هیڅ ناګومانه ځنه چې ولې په دې دنیا باندې خبر نه دي چې څه حال دي او دغه د څه سخت حالات چې هغه خلک د هغه کورلودي چې په دې کې ولا د هغه څه پد کوي لیکن هغه هڅه کوي د خدای یو څه سره مخامخ نه وي لیکن د خلکو هم چې د دولت د ټول خلک ته ځوب دي موږ هم تعجب استي د راځي د لای ته کومه کوم کاری د هغه سره ځای ورساو.
السلام علیکم، زه درې د کندهار ولایت نه خبرې کو اسکر ماش وکړه د پولیس ماش وکړه سم چې کله به موږ ارمان به
پرځي چې ما زم په تاریخ اول تاریخ کې شي نن دا دې د دوم میاشتو ولسم تاریخ دی او د ماش درک نه تر یو ماش مو د سبب د میاشتو پاتې دی باندې والسلام
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروگرام همدلته پای ته ورسید د خبرونه په پای کې غواړم ل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان هم مننه وکم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.